فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی تاسو زموږه د ازادي رادیو نوري اوس موږ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه ګوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږي کې اله مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا لسانس او ماستری اسناد ورکوي. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټري د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې 13 میاشتې د ملکی لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منی کړې دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 3000 هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی وو چې په دینی برخه کې زده کړې کړې دي. یاد وزارت همداشان ویلي وو چې په هر ولایت کې ولوی جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو او له تاسو ورچه تاسو د طالبانو د غیقتام چې لا دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د غیقتام څنګه ارزوي، او په دې اړه هم له تاسو ورچه د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي، او هغه چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته، او که شته په کومه طریقه باندې. په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو، او که غواړئ چې په خبرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولای شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم د ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس در وپیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی، او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت را سره په خپرونه کې. د تاسو ټول قدرمن ستړي مشي په خیر راغلی. کامل مانا را سره وی شینواری سیبوی په پایل کې به شینواری سیب ته ورشو. شینواری سیب تاسو ستړي مو شي په خیر غلې پروګرام ته که تاسو را سره په پایل په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي تاته خونځي ځای نسی او د اوسنی عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو حکومتونو دا خاصیت دی چې تاسو په یادی په 50 کال کې چکله دا د سور بدلون را التم کوشش شو چې مکتبونو پونتونه په ایدئولوژیکی طرف بوزي. همدارنګه د استاد ربانی په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتون استادان شو. دوی غوښتل چې د دې د ګوند او د دې د فکر خلک پونتون کې ډیری د وسانه اداره ډیره فکری ده. فکر کوي چې ټول برخه باید د دوی د فکر او د دوی د نظر په روان ونیسي، نو ځکه چې دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو تازه کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په اوږدمهاله کې افغانستان ته ډیر تاوان کوي. یوه تعداد خپل هم دغه کسانو ته هم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول نو تر اخرنیو سنفون پورې په منظم یو تسلسل راغلی دی. نو کله چې د نهم سنف پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه تراولي د نورستي مکتب کې شامل دا به ونه شي کړی. نو باید د لوی سویه به ټیټه وي، کیفیت به هغه سې نه وي چې لازم دی. نو دوی بیا ځان ته په یو ازاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نه شي پیدا کولی او مملکت ته هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډېره مهمه ده چې تخنیکی مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زمونږ تصمیم دا چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغان تخنیکی مسلکي زده کړو ته ورکو، ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط کسبونه او کارونه ډېر پیدا کېږي، لکه متخصصین دغې برخې ډېر کم وي، زیاترین کارونه تخنیکي او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمني په دې کې ډېر کامیاب ملک دی، هغې بیکارۍ کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دا تخنیکي مسلکي زده کړې پکې ډېرې دي. زمونږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم صنف فارغان تخنیکي مسلکي ته ولېږو، چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري، بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته، بیا هلته ناکامېږي، سوی ټیټېږي. فکر کوم نه دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شینوار صاحب، که چیرته دغه مدرسو ته وکتل شي، لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي، هغوی چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي، دوی ته به د بکلوریا او لسانس اسناد ورکول کېږي، هغوی چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي، د دوی په خبره باندې هغوی ته به د ماسټري اسناد ورکول کېږي. د دغه دورو یادونه که څه هم دوی نه ده کړي، خو په ټوله کې ستاسې پان باندې توپیر د کلونو څومره ده؟ لکه څوک چې په هم ډول باندې ماسټري اخلي، دوی مجبوره دي لس کاله یا لدین ډیر شل کاله تعلیم وکړي، که هغه داسې یو پانځه وي چې څلور کاله به لسانس وایي، دولس کاله مکتب او له هغې نه وروسته به ماسټري کوي، تقریبا اتلس کاله وخت اخلي. دغه چې طالبانو دا کوم سیستم وړاندیز کړی دی، په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی په اصطلاح باندې د ماسټري اسناد ترلاسه کوي، څو کاله به زده کړي کوي؟
زه خو دوی د سیستم نه ډېر خبر نه یم چې اره دا تاسې کوم کټګوریانې وویلې چې اره دوره کې څو کاله درس وي، خو د طالبانو په هغه تېره دوره کې زه محصل وم او د دوی ځینې مشران ما ولیدل، ورته ومې ویل چې تاسو د مدرسو سیستم بېرته اصلاح کړي. اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و، چې هغه کې به قرآن او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېده، او په همدې خاطر هغه د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې یو ځلانده دوره ده، د هماغه مدرسو د محصلینو او فارغانو د کار او فکر محصوله. متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې یوازې محدودو برخو ته، یعنی ټول دین ته نه، د دین درې فیصده فقهي مسایل د فقهي مسایلو ته وقف شوې. نو که دوی لس کاله یا شل کاله ویلی، دوی د نورو رشتو ماسټر کېدی نه شي، ځکه دوی خو د دین په محدودو برخو کې مطالعه او پوهه لري. دین ډېر عمیق دی، ډېر ژور دی، مګر دوی یوازې په فقهي مسایلو کې معلومات لري، نو هغه بیا د ساینس او ټکنالوژۍ او مشرۍ او رهبرۍ او مدیریت او دغه برخو کې پوهه او مهارت نه لري. نو دوی ته زموږ وړاندیز بیا هم دا دی چې دوی د محصلینو یو دقیق ارزونه وکړي، په تخنیکي مسلکي زده کړو ته معرفي کړي، نو ښه به شي یو کسب و کمال به زده کړي، عاجل به د مملکت هم په کار راشي او د دوی کورنۍ سره به مرسته وشي. خو که دوی د هغه خلکو نه متخصصین جوړوي چې هغوی هیڅ لاره نه ده پرې کړې، نو په دواړو طرفونو هم د شخص هم ټولنې ته تاوان لري.
مدنه شینواره صاحب، کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اسحق زی صاحب، تاسو هم ستړي مشي، دا نوم تلفظ مو دومره ستونزمن شو راته. که تاسو راته وایي په روسیه کې چې تاسو زده کړې کوئ، دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام د یو دوی غواړي، هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي، دوی ته د ماسټري او لسانس اسناد ورکړي، تاسو د یو محصل په توګه باندې څو کاله کېږي چې په دغه رشته کې چې طب د درس وایاستئ، او په روسیه کې چې تاسو تللی یاستئ، حتمت به جمهوریت کې تللی یاستئ، هلته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته ووایه. مننه
ستاسو د بلنې څخه. لومړۍ پوښتنه، زه غواړم پایسته محصل اغست چې متاسفانه لکه نورو کشورو کې همداسې افغان محصلین لري، په روسیه کې موږ د یو ګنډو مشکلات سره مخامخ یو. ګورئ، چون صحیح ده خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري، خو دوی هم چون هلته اوس یو حاکم دولت ده، نو د دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمینه د تحصیل مساعد کړي، او دغه تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدات نور محرومیتونه وزن کې، په دې خاطر دا سبب د دې کېږي چې نور وزوان نسل او وزوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي، هغه هسته وطن دوستي چې ورسره هغه هم ورسره پاتې سي، نور زمينه د دې دغه سي او افکار او دغه سي فکر ورته برابر سي چې دوی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه پتیخت دغه سي. ستاسو تکولای سم چون یو نمونه وایم، هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید 400 محصلین راغلي وای دغه څخه، چون ټول دغه 400 محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوی و، خو متاسفانه خپل د تحصیلات وزارت یو داسې زمینه ورته مساعده کړه په مختلفو طریقو څخه، د دوی یو سمستر درسونه تیر سو مختلفو بانو دوی ته وکړه چې تاسو افکار ته تغیر کول کیږي، نو خود تقریبا یو سمستر هم دوی هم داسې ځای سو. نو زموږ هیله پایسته ځوان د وزارت تحصیلات عالی نه او مجموع کې د امارت د رهبری نه دغه ده چې ځوانان ته باید داسې زمینه مساعد کړي چې ځوانان نور هم دی وطن کې پاتې سي، او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خنډونه دي که دوی په زنانه قشر باندې واردي او دوی که په نارینه قشر واردي، دغه څخه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دې تغیر ورکړي. ګورئ موږ که تاسو کړه همسایه کشورو کې وګورئ، نورو کشورو کې امارات شته، سعودي کې شته، عربستان کې شته، همدغسې امارات چې هلته ده دوی څخه هم همدغسې هیله ده چې همدسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي هم یو امارات ته، عربستان هم امارات، هغه بلته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ استي، خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه آسمان فرق کوي، نو هیله مو دغه ده ورنه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دی خبر ته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دوی اصلاح کوي، دا هم ډیر وخت نیسي، هم د افکارو باندې به ډیر بد د تاثیر وکړي، او سبب د دې سي د غزوان قشر چې به تحصیل کړی ده دا ټول د وطن نه وتښتي. نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکي او دوی سرمایه ګذاري کوي دغه باندې، په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده.
که تاسو راته وایي سغزه صاحب، تاسو اوس په روسیه کې محصل یاستئ، په ټوله کې هلته د کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته، د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغې نه وړاندې و، د دوی ستونزې څه دي؟ او کله چې دغه ډول اقدامات نه خبرېږي، لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي. ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونو وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي. تاسو چې بهر یاستئ څه فکر کوئ او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې، هغه د ځوان په توګه راته وایه چې څومره ناهیلی کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي، هلته به د کار زمینه درته پیدا شي؟
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافقم. همدا اوس ګورئ، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ، اوس دنیا واسه د ټکنالوژي ده، که موږ واقعا حتی د اروپایي نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو، د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو. موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو، ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه
په بخنه سره چې ساس انټرنیټ کې اوس ستونزې ده، بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره وصل شو، بل ځل چې له تاسو سره وصل کیدو تاسو لیک په لوړ غږ خبري وکړي چې موږ کولای شو ساسي خبرې په سم توګه باندې او په لوړ غږ واورو. ورزو خپل بل قدرمن میلمه د پانتون استاد بلال عمر ته، خغلی عمر تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې دا عمر اړیکه را سره پرې شوې ده، ور به شو هلال محبت ته که دوی را سره وي، که هلال محبت وي دوی برا وخلو خا دوی هم نشته پروګرام کې. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړئ، او په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام چې دوی غواړي د مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي، ستاسو په اند باندې د طالبانو څه ډول پرېکړه ده؟ ورزو شینواری صاحب ته، شینواری صاحب که تاسو راته وایي، مخکې اسقدي صاحب هم یادونه وکړه دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي، په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي. ساسې په ان باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی، یو د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې، او په دې کې که څم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي، خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهیږو هلته دیني مسایل تدریسېږي، که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي، دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي، څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام؟
ډیره مهمه سلام دا ده. د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي، او داسې یو عالي انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دا ټول قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف، د اوسنی عصري تعلیم هدف دا دی چې د یوویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي. او لکه مخکې چې زموږ محصل وویل، اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژي پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسیون یو ډېر دقیقې څېړنې، ډېرې دقیق څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2030 پورې به دا اوسنۍ موجودې 50% وظیفې، یعنی 2 بلیونه وظیفې له لاسه لاړې شي. او علت همدا دی چې ټکنالوژي نوي کېږي. هغه څوک، حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده نه کړي، که د کارونو طبیعت تغیر کوي، دوی خپل کارونه له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو په مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساینس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د متعلمینو شمېر ډېرېږي، د فراغت نه وروسته دوی د بیکارۍ او فقر ګراف ورسره لوړېږي، چې مستقیما دا تناسب لري د هېواد د فقر او د ولس د بیکارۍ سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمېر ډېرېږي، هماغومره په راتلونکي کې د بیکارانو شمېر ډېرېږي. ځکه که چېرته دغه علماو کرامو سره موږ محاسبه وکړو، افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي. نور جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط ښوونځیو ته ورکړي، بیا دې لیډرشپ ولولي، مینجمنټ دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي، خو بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، د هغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي، او په مدرسو کې مې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاشکې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساینس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلی، خو بیا یو مقولیت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې خو دوی د مدرسو نصاب دی مرورو بېرته وسیع جامع کې لکه پخوا چې وو، او هغه چې د اسلام تقاضا ده. ولې فعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي، او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. سروې له مخې
په بخښنې سره، که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغییرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنو ته ځواب ورکړي؟ که څه هم کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي، که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي کنه، که کولی شي موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي. دغه نوم مشکل نه دی، مهم محتویات دي. که په مدرسه کې ساينس، ټکنالوژي، تاریخ، جامع شناسي او ریاضي دا ډېره واچي، او څنګه چې د ژبه مهارتونه او د دینی عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات به خو ښه ده، ولې دا خو ډېر وخت غواړي. دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي، هماغه زموږ ښوونځي ډېر ښه دي. ځکه زموږ په ښوونځیو کې 15,500 ساعتونه کې چې په 12 کالو کې متعلمین لولي، په دې کې 2,150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنی په 450 اسلامي هیوادونو کې افغانستان یوازینی هیواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لري. نو دوی دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي. یعنی زموږ ښوونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هیوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم، هغه په اوږدمهاله کې دي. په کوم محل کې دوی د مدرسو نصاب مرور او د اصلاح کې چې د مدرسې او مکتب توپیر د منځ لاړ شي، د دې بل فائدہ مده چې افغانستان کې به د مولا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشر بلوال هم د منځ لاړ شي. ټول افغانان به افغانان او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خوندان به.
شینواره سبق موضوع چې تاسو اوس یاد کړ چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ باید فاصله له منځه لاړ شي، دا ډیره پخوانۍ مسله ده. په تیر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ دا باید له منځه لاړ شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړی دی، ښوونځي بندي او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي، لشبګم ټولګي یو ښکته د نجونو پر مخ یا تالکانو پر مخ دوی چې ښوونځي او تزي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړي، دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته او سادان نشته، خو چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کیږي. خو بل طرف ته که وګورو، مدرسو ته توجه ډیره ده. اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی دی. یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې ښوونځی او مدرسې ترمنځ کوم خاص توپیر نشته، خو بیا هم دغه مسایل چې ډیر دین پورې اړه لري، نسبت دینه چې هغه باید خلق زده کی یا ماشومان زده کی اوس د اصري علوم ترڅنګ ورته اصلي علوم ورته تدریسي یو یوازې د ټول تمرکز په دینی علوم باندې ده. دغه توپیر کې د لایشي او سلمنز لاړ شي ک طالبان ورته توجه وکړي کنه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې د دینی زده کړی وي.
او مننه یو خبره بلګ واځي کوم چې ما ویل چې مدرسې او خونځي ترمنځ اوسنۍ ژور توپیر دی لمنځل شي، یعنی اوسې توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې واځي فقه او ابتدایي اسلامي مسایل ته شته چې په داس حال کې چې ساينس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل پکې ډېر کم دي. نو په شنه زما دا چې په مدرسه کې دغه مسایل ډېر شي خو په اوږدمهاله کې داخله یو کال کار نه دی، او په خونځي کې نصاب ډېر د نورې دنیا سره یعنی ښه روان دی، متناسب دی، او اسلامي ساتونه هم ډېر دي، هغه دې نه ودرې، هغه ته توجه نه کوي، ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسؤلیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي. که ټول مدرسو ته بوزي بیا فارغان ته کار نشي پیدا کولی، د یو بحران سره مخ کېږي. نو هغه بحران سره چې هغه وخت مخ کېږي بیا به پښیمانه وي. نو چون موږ د افغانستان خلک یو، د افغانستان په هر فرد کې هغه نظام کې چې بیرون د نظام یې موږ په مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو، همدردي او صادقانه مشوره ورکړو. نو زما وشه مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ، په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او ښه کافي پکې شامل دي، او د مدرسو کم شمېر چې دی مخکې هم د معرف وزارت لپاره یو معینیت لرو، او دا معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لري. فکر کوم دا نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی، او هغه زه د هغه زر خوږې له وجه هم چې دیني علما سره لرم چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کېږي، دوی محروم پاتې کېږي، او دوی سره ظلم کېږي. نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دا یو نیم زر درې زره یا څلور زره یا لس زره تمر سوی بیا فارغان ته کار نشئ پیدا کولی، ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر، انجینر، معلم، دیني عالم، ملا، مبلغ، محتسب، همداسې محاسب، انجینر د زراعت مطلع ټول جامع ته ولرئ، بیا نه لرئ نو مشکل سره مخ کېږي. که دوی وي مثلا او که بل حکومت هم وي، د دغه مشکل د مخنیوي لپاره د اوس نه معقول او په پلان او سنجول کار وکړي. دا کوم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شواري بڼه لري، چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي، دوی سره جګړه کړي، دوی سره قرباني ورکړي، دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وکړي، چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده. ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي په کار ده. کله چې حکومت ته چا په لاس کې، د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري. نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري، روزګار ولري، وظیفه ولري، او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نشي. په حکومت بار نه شو د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي، جنجال هم نه کوي. نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه لپاره بنیادي مسله ده، هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره. نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېرواله نه یوازې هغه فرد ته، بلکې ټولې جامعې ته آینده کې تاوان کوي، ځکه دنیو علماء چې فارغیږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی، او وزګارتیا یې مایوسوي، او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو له مخې د کم شان سره چې دی هغه دي مستحق دي، هغه سې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي، دوی بیا شدید مایوسۍ سره مخ کېږي. نو په دې د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي.
مننه شنیوارا صاحب، روسه به په دې لږ ډېر له تاسې جزئیات واورو چې کچېری افغان ځوانان دغه مدرسو کې زده کړې وکړي، په ټوله کې طالبان دغه مدرسو فارغيږي، څومره به په نړیواله کچه د افغانستان د نن دوی ته د کار مارکیټ پیدا کیږي. ایساق صاحب، که تاسې تراشم تاسې راته وایي، تاسې له افغانستانه بهر زده کړې کوي، او حال روسیه داسې یو هیواد دی چې په ټکنالوژي سنبال ده، او ځوانان په کې اتمن پرمختللي وسایلو سره زده کړې کوي، ستاسې پان باندې د چې د افغانستان اوسنی شرایط کې چې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي، یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پانتونونو کې زده کړې کوي، د سره مقایسه کو، فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت اړتیا لري چې دوی وکولای شي هدي اقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري، دوی ورته لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده. هلال محبت شته، هلال محبت ته به ورشو. محبت صاحب، که تاسې راسره استئ، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلئ. تاسې راته وایئ تاسې په هند کې زده کړې کوئ، په هند کې وضعیت څنګه ده؟ هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي او په ټوله کې آیا دوی توانیدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري د افغان ځوانانو ته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه هم را سره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو. اسحق زای که را سره وصل وی دوی ته باور شو. اسحق زای صاحب زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ. از ما پوښتنه مو واخیستلې اسحق زای صاحب، که بیا یې تاسو تکرار کړم. پوښتنه مې دا ده چې تاسو په روسیه کې زده کړې کوئ، لوړې زده کړې کوئ، او د روسیې وضعیت په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی د اقل وطوانېږي، هغوی چې په پانتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي؟
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزې لري. ګورې زموږ یو لوی ستونزه دا ده، دلته افغان محصلین چې دلته راځي اول خو غټ مشکل مست د تعلیمي نصاب کې ده، چې متاسفانه اکثریت زغبل ماته بویلې د کابل کې دلته خپل د قصص خطر غلم. یو څه چې دلته افغان محصلین چې راځي مخ کې تیر حکومتو کې چې و افغان محصلین سره یو په شکل د ماهوار میشتنی کومک د دولت د خانه کړي، او دغه تحول چرغ متاسفانه هغه معاشات شیم مدد ماش چې هغه ور سرقت وسو، نو سبب د دې چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خو ځخ مجبور چون افغانستان کې فقر او بیچارهګي به هدا ډېر ده، افغان محصلین باید هم درس وای هم بل خو ځخه هغه فرصت وخت کې باید دوی وکړي زمينه خپل ځان ته یعنی کارم برابر کړي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلین څخه بعض وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعضی مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي، نو هیرم دغه د حکومت دی ته توجه وکي. او یو بل غټ ستونزه ده، هغه دغه تعلیمي نصاب باندې، تعلیمي نصاب باندې کدوې د څه تغیرات راولي، دا سبب د دې کې وخت ماسه دلته څوک راځي د تدریس لپاره په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی به تلاشته تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته. په دې خاطر دا په نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې تاسپوختن را باندې راولې، اوس ګوري کته مثلا یو محصل وګړي مثلا افغانستان کې کوغړي هغه تبابت بش کې درس وای تب وای وخت تب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې دوی اسناد نه قبلي، او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د مملک چې اروپای مملک هاته د زموږ تاسو نږدې هم سايګان دوی شکایت په چی شلره دوی هغه انتقاد پدی دی چې دوی د تعلیمي سطح چې په افغانستان په پانتونو کې په مکتبو کې دا ډیره ټیټه ده. نو هیله مې ده د دوی حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې هم په کیفیت هم په کمیت او هم په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي، او هغه بخښونه چې مثلا تخصصي بخښونه دي موږ هم دا اوس نه خو دا ډیر ښه قدرونه لرو، سبب د دې د غو د مشورو نه استفاده وکړي. زه باور لرم چې ان شاء الله کولای سمو په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلج تعلیمي سیستم ان شاء الله بهتر خوب وته.
مننه کور ودانې سقز صاحب ورزو نور ملمنو ته دویم را سره وصل شوې د هلال محبت را سره ده. هلال صاحب تاسو مستړي مشکته سره ته وای تاسو په هند کې استه، هلته په ټوله کې ځوانانو په اړه کراته وایي دوی ټیکنالوژي ته په هند کې لاسرسی لري او هند له داسې هیوادونو ده چې هغوی ښه ټیکنالوژي کاری، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول په کار دي چې دوی وکولای شي هغوی چې په پانتونونو کې دي حداقل هغه نومړنیو امکاناتو ته یا ټیکنالوژي ته دوی لاسرسی پیدا کړي تر څو دغه افغان ځوانان له نړۍ سره ځان سیال کړي؟ سلامونه
علیکم هیلي تاسو پرې د سیال او مدارنګ تاسو ټول کارکونکو ته ټول قدرمن ملمنو ته هیله ده چې ورو ډېر واسه بالکل چې دلته په هندستان کې افغان محصلین د په مختلفو پونزو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساينس د حقوق کې دي، همدارنګه په سیاسي علومو کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد پونزو کې دی، په مختلفو برنامو کې د مطلب مصروفه دي، او دلته ډېره زیاته ټیکنالوژي دی او ښه چانس د افغان محصلینو لپاره. نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شولو، نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو، لکه مو امید او هیله چې د دې سره وه نو هغه لږ ذرا منفی تاثیر پی کړی دی، خو بیا هم دغې ته متوجه یاستو چې هغه همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو، ځکه چې موږ د افغانستان راتلونکی یاستو، همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو، او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي، او دلته هر یو محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی، نو هر یو محصل کوي کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي تر څو بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په افغانستان کې اوسه بدلون راوړي.
خغله هلال کدارت هوایز ما پختنه دادا چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلی دي چې دوی به د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او همدارنګ د ماستری اسناد ورکوي، هغه چې مدرسو نه فارغ شوي از مینه به خېسل کیږي، دوی ته بیا د اسناد ورکول کیږي. پختنه دادا چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته زیاته دوی ښه ټکنالوژي کاری، تاسو یادونه موږ چې په هندوستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکړي، خو پختنه دادا چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي، افغانستان د نن چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول پکار دي چې د اقل هغه نمړنی امکاناتو ته دوی لاسرسي پیدا کړي یا وپوهیږي په ټکنالوژي باندې وی کاری.
ګور زده به نمبر تاسو دا خبر او کوم چې تاسو دا ونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی او دوی کوشش کوي چې په کوم عمر کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغه ته اتوماتیکلی د ایتا د لسان یا د ماسټری د برنامه لیس ډیګری ورکوي. نو دا پرې کړ د طالبانو چې دا داخل کې صدا مطلب حق باندې نه ده، ځکه چې یو 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 افغان غواړي چې هغه دولس کاله مکتب پوره کړي، بیا د هغه څخه لسانس لاړ شي، لسانس څخه بیا ماسټری ته لاړ شي، دا ډېر اوږده دوره ده او دا ډېر تکلیف غواړي. او دا چې دوی داسې قضاوت کوي چې یو 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 کوچنی هلک چې په مدرسه کې وي چې نه کاله مدرسه کې وخت تیر کړي، د هغه څخه وروسته دوی ته د ماسټری یا د لسانس اسناد ورکی، نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کو، ځکه دنیا چې وګورو ډیره زیاته پرمختللې ده او ډیر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډیر زیات کار کوي، همدارنګه ټکنالوژي ته ډیر لقین سره چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده ټولې ټکنالوژي وجه ده. او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وی هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډیر زیات ضرور دی او دا زمينه برابرول چې دوی ته څنګه دغه سہولت برابر شي، دوی وکول شي. افغانان ډیر بایخداد خلک دي او په ډیر افسوس به دا وایم چې د زمينه د برابر ده چې نشي کولای چې دوی په خپل پرمختګ کې همدار خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس وایلو باندې هغه کم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولای شي هغه نه ده برابر، ځکه چې په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، د تعلیم زمينه برابر نه ده، همدارنګه بند نور د ازادۍ بندیزونه دي. نو څنګه به انسان وکولای شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي، یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي؟ زما په نظر چې ډیر زیات مشکل ده، خو بیا هم زه دا خبره کوم چې ځوانان باید په خپل ځان ډیر کار وکړي او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي، ځکه چې د هیوادونو ځوانان کولای شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي. که بیا موږ راشو د افغانستان حالات ته وګورو، زمونږ رهبرانو که خوا وو او که دا اوس داخل دي، نو هیڅ هم نه دي کړي، مشکل ډیر زیات دی. نو خصوصا دوی باید قائم قدرونو ته ورکي، ځوانانو ته ورکي.
مننه هلال صاحب، تاسو ته بیرته راځم کور ودان. اوریدونکو ته پته مده یو اوریدونکو ته بورچو سلام، ستړي مشه نو مراته واخلي د کوم ځای مواري کني ولیده.
مننه ازوندې د کوم ترخیل هم ده
ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه. تاسو نظر او تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي؟
ولا دا طالبانو کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام ده؟ دا د اسلام نه ده، نش ما امدام خبر نو تاسو چې کوم څنګه تاسو دا باندې ځوانان مطالعه وکي او بل د غزنی په توګه همدغه د طالبانو په توګه کې د دولت کې د ما په نظر باندې دا ډېر ښه خبره ده. موږ څه کولای شو چې علم باندې سوسیالي حقوق نړۍ ټوله په علم باندې پرمخ وي، یعنی تمه کوي چې د افغانستان
ترخیل سب پبخنی زره ترخیل سب لکتنګ چې مخکې شنواری سی بیا دونه وکړه کې چوری دغه کوم کسان چې لدنی مدرسو نه فارغيږي او دغه خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنې کې ورته کاروم پیدا شي. د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنشته کې چوری ټول دینی عالمان شي دوی بچرته کار کوي چرته په دند ګمارل کیږي آیت به لیکم کیږي
د دې خبره دا چې فریدګان چې واسان دا خوندندوی نه غواړي خبره دا موږ ته چې هر څه کې ولن ضرورت لري یو واجب یا چې خبره دې دا کلم کې پات نه کوي دا موږ ته چې دا خبره ټول مولانا علمان چې نو دا خبره دا جامعان او دې څه وجه چې کوم مرسته چې پڅک کوم ضرورت لري ډاکټر چې ضرورت لري انجینر چې ضرورت لري موږ ته چې کورونه جوړ کینو لا تاسو ټیکنالوژي ته ضرورت لري موږ تاسو په هر هرڅه کې ضرورت لري ما فکر کوم چې کثیر دا هغه رقم چې تاسو د نړۍ په تاسو د نړۍ په معیار باندې عزت لري چې او نړۍ سره کوم یو معیار باندې روان شي تاسو دې له څه خبره ده چې د موږ تاسو د افغانانو هغه ټول کوم هلي چې وګړو کې هغه ټول پوره چې څنګه کولای شو موږ ورته انتظار کولای دا خو
خو استاد پان باندې کې چیرې هغه زده کړې اوس په افغانستان کې نشته دام لوی خبره ده چې څوک له مدرسې فارغي ګم داسې ده
زه د شي وایم ما دا په موضوع کې دا هغه چې له نوښت نه عادي شم کړه چې موږ ته چې ګور کې یو سره حاجی خپل د دې یادې نه د باقي وړې طرف ته یو څه قرآن کریم پاک مې اغام ما ادي اصل زادهم رکی دي مثلا نو لو حول بني ابدي سلمانه دي دوا خانه دي سبخانه صار کوي هغه څه مو کړه من نه چا څه هغه دي څه خبره من په پښتو کې هم مثال لري چې دي څه چې موږ یې کوتي کړه دا مو نه چوي نو هغه څه وسلای نه شي هغه څه کړه خو هغه څه نه یاري وکړي زمينه مو شای چې یو اسلامي راته
مننه ترخیل صاحب کور ودان چاړي کې مونیولې و او په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظره خده خپل نظر مر سره شریک کړو وربشو بلال عمر ته عمر صاحب تاسو ستړي مو شي بخیر راغلي تاسو ته کې د یوریدونکو دم دی نظر نه پیل وکړي دی وی چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته دغه سند ورکول کیږي په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کیږي دا له نشنه خده تاسو څه فکر کوئ تاسو د پانتون استاد یاستې حتمن تر لسانس پوری تر ماستری پوری به زده کړې کړی اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړې کوي او دوی دغه سند تر لاسه کوي فکر کوئ دا له نشنه خده
بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله علیه و تاسو او ټول درنه مننه ته پدې وخت سره سمول لکه جنتی سم دی او موږ شواله چې تقریبا نمبر ګرام ته اشتراک کو پاسورت کچې په خپل طالبان د اوسنۍ اقدام ته چې د مدرسو فارغین ته دوی اسناد ورکړي او بل اخر دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي ازو بلګ و شاته لاش کچې په تاسو ګرو په افغانستان کې د افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبونه شته درلودل اته موږ په افغانستان کې ډیر دولتي مدرسې موجوده اوس هم مخکې موجوده وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغ کېدل او به دینی علوم زده کول او بل اخر دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول به نو وروسته دوی کولای شي چې خپل پانتون ته ادامه ورکړي په دینی علوم کې یا د نور علوم کې په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هغې نه فارغي که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پانتون ده باید هغه مسلکی هغه متخصص نیرو ټولنه ته وړاندې شي چې هغه د ټولنه په درد وخوري یعنی هغه څوک کچیر دی علمی مرکز نه فارغيږي او هغه سبا ته ټولنه ته په درد وخوري یا ټولنه کې کار نشي کولای یا ټولنه کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولای نو دا که باز مو په نظر د ټولنه لپاره ګټور ثابت نشي البته کچیر مونږ ته سوګر په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې اواز دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي کله چې د مدرسې نه فارغيږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري لکه اوسنی عصري علوم سره کچیر مونږ ته سوګر خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل ناګهی ولري یا په اوسنی عصر کې بدون اوسنی ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا پرمختللې نړۍ څخه چې دا ابزار را مسکري بدون دوی نه متاس نشي کولای چې خپل ژوند مخوي سو او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې د غیدار مخوي سو. نو دا ضروری او مهم ده. نو زما نظر دا ده چې چیرې یو څوک د مدرسې نه فارغېږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دا اصلي علوم اضافه شي، تر څو که چیرې یو څوک په فارغېږي دغه مدرسې نه دوی وشي کولای د دیني علوم تر څنګ خپلې ټولنې ته هم خدمت وکړي. خو دا په دې معنا نه ده که چیرې یو څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به ملا فارغېږي، هغه به قاري فارغېږي. زما نظر دا ده چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي. ولې دغه درس که چیرې فارغېږي دا فقط په دې معنا چې کله فارغ شوه ولا شي په مسجد کې امامت کوي. زم کولای شم چې مسلمان په توګه د دیني علوم زده کړم، د دیني علوم زده کړه تر څنګ زه شم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم، یو ښه ژورنالیست اوسم، کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم. په ټوله کې زما نظر دا دی
په بخښنه سره مخکې شنیوارې سبا یادونه وکړه چې په خونځیو کې په کافي اندازه باندې دوی هغه دینی علوم ته وخت ورکړی و غوی د ساتونو هغه شمیره میات کړو چې مته دقیق اوس بیا نه دی پاتې. فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي دغه تخصصي برخه ته کرا شو، فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی بیا وکولای شي په انجینری برخه کې کار وکړي، یا وکولای شي ژورنالیست شي، یا وکولای شي ډاکټر شي.
البته دا خو زموږ تاسو د ټولنې ستونزه ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته. اما که چېرې راشو زموږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نورې هیوادونو ته، هلته که چېرې یو محصل یا متعلم په مکتب کې درس وایي یا که په مدرسه کې درس وایي، دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپلې ټولنې ته وړاندې شي. مثلا را به شم دا نږدې پاکستان ته، په پاکستان کې داسې مدرسې شته چې هغه مدرسې خپله دولت ایجاد کړي دي د پاکستان، او یو کس چې هلته دیني علوم زده کوي هغې نه وروسته چې کله فارغېږي دوی یو مسلک هم د دیني علوم تر څنګ زده کوي. مثلا ډېری کسان دي چې په پاکستان کې دیني علوم زده کوي، هغې نه وروسته دوی هغه مسلک مثلا د پاکستان بهر سره وصل ده. دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایي افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي، دوی وروسته کولی شي چې لاشي خپل پوځ سره خدمت وکړي. یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغېږي، دوی کولی شي په نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیات کې یا داسې نور موضوعات دوی لاشي خپل هیواد سره خدمت وکړي. یا که چېرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر، لکه عراق، دا هیوادونه دي چې یو څوک دیني مراکز کې دوی زده کړې کوي. د دینی زده کړو تر څنګ دوی اصلي علوم مطالعه کوي. مثلا که چېرې یو څوک د الازهر پوهنتون څخه فارغېږي، نه تنها دا چې یوازې دینی علم زده کړي، بلکې دوی کولی شي کمپیوټر سره لاسرسی لري، داسې نور نوې ټکنالوژي مسایل سره، اداري مسایل سره لاسرسی لري. حتی دوی کولی شي چې مثلا هغه مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دغه کې هم دوی کار کوي. مثلا که چېرې موږ تاسو لاړ شو هند ته، په هند کې د دیوبند یوه غټه مدرسه ده چې په هغه مدرسه کې د دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم تدریس کیږي. او بالاخره هغه محصل چې فارغېږي، هغه هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کړي، بلکې د دینی علومو زده کړه تر څنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي. اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک دي لس کاله، دولس کاله، پنځلس کاله هلته درس وایي، یوازې به دوی دینی علوم زده کړي. نو ښه به دایي که چېرې موږ غواړو چې دوی ټولو ته د کاري زمینه برابر شي او دوی وکولی شي د هیواد په هر برخه کې، نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې دغه دینی تعلیمات، په هر برخه کې خدمت وکړي د یو مسلمان په صفت. نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه کې خصوصا د تحصیلات وزارت، د معرف وزارت باید په حسابونه کې که هغه مدرسې دي که هغه مکتبونه دي، دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغې کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینه ته، او هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي. البته که چېرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی، در حالې کې موږ اسلامي ټولنه چې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو دا د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي، بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي، هم دیني علوم زده کړي، هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته هم وړاندې شي. بلکې چېرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه اصل چیز دغه دیني برخه د نورو زده کړي، نور د مکتب و پوهنتون و له عصري علومو سره کار نه لري، دا هم یو اشتباه نظر ده. یا که چېرې مثلا یو څوک ځي مکتب ته یا په هانتون ته نور وایي باید د دینی علوم نه ځکه فقط یوازې دغه بخښ کار ته دغم اسون دلري. یعنی په ټوله کې د څه سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک کولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړي وکړي، هم دینی زده کړي وکړي او هم مسلکي زده کړي وکړي چې په راتلونکي کې د خپل ټولنو د هیواد لپاره
کدام رات وای عمر صاحب اوس مال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی او په کوم مدرسو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې په کې دینی علوم زده کیږي، که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي، فکر کوي دغه افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره د اوس افغانستان او تلم دي څومره اړتیا به پیدا شي او د کوم کسان چې فارغي دوی د بچرته کار پیدا کیږي؟
البته دا خود دی دولتونو مکلفیت ده، ځکه وزګوري کچیر مثلا منتسوګو د اقدام چې طالبان کړی ما ځینې گزارشات لوستل مطالعه کول مو په یک فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېر بنظمیان وي، یو لږ بنظمیان څه دغه چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، بالاخره د سربندیانو به کېدلې او دوی به د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکز ته ځینې مدرسو کې تدریس کوو. نو دغه خپل یو ستونزه ده، کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي، خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې کثیر هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحې په اساس دغه شرایط تکمیلي مکولې شي، هغوی ته موږ د نظم رامنځته کېدو لپاره یو سند ورکو. زما نظر دا کوم مشکل نشته، دا کومه غټه ستونزه نه ده، ځکه په دې متاسف کولای شو چې د خلکو مدرسو کې یو نظم رامنځته شي، هر هغه څوک نشي کولای چې دلته مداخله او ته بلاخره راشي د مدرسو نه خارج شي او بلاخره ټولن ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کی چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي. یعنی کچیر متاسو ګورو کچیر په حکمی علمیت کمی مخامخه به دا په ټولنه کې سوز دیږي، بلکې کچیر د دولت په خوا دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایطو په کوم اصول برابر وسی دوی ته مسند ورکو، نو دا به ډیر خیر کم یا د مدرسو سیستم کې به هم نظم رامنځته کی او دا شي د کاري زمینه لپاره د دولت
فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به بیا وکولای شي د افغانستان درد دوا کی؟
البته د افغانستان درد خو داسې درد نه دی چې یوازې موږ تاسو بیا قشر باندې دغه درد دوا کړو. افغانستان بلکل کچیر ممتاز هم دغه د زده کړې برخه وګورو، د افغانستان درد د څو درد چې ممتاز سو انجینر ته ضرورت لرو، ممتاز ډاکټر ته ضرورت لرو، ممتاز خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، ممتاز په هر برخه کې مسلکی کسان ته ضرورت لرو. نو کچیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجودی، لکه څنګه چې ممتاز سو په افغانستان تحصیلي سیستم کې هم نظم موجود چې او چا به دولس کاله مکتب ویلی بیا به فارغ شو یا څلور کاله درس ویلی بیا به لیسانس شو، دوه کاله به درس ویلی بیا به ماستر شو یا دکترا شو. که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی دغه کلونه مشخص شي، د دوی نصاب باید مشخص شي او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي، په غیر هدف غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په اپډیټ شکل مواد مدرسو کې نه تدریس شي، دغه باید اصلاح شي ترڅو موږ وکولو شي یو خاص سیستم لرو او کچیر یو څوک نور د مدرسې څخه فارغېږي دا باید دیوات په درد وخوري. کچیر مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغېږي دا اوس نشي کولای چې د هیواد په نور بخښ کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپل فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید خاص تدابیر ونیول شي.
مننه کور ودان روسته برا وګرځم ستاسو لستې خبرې به وارم شینوار سپ تاسو ته راځم. دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی پرته له دې چې دې ته یو ګورچ په مدرسو کې څه تدریسیږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې د مدرسې فارغینو ته د ماستری او لیسانس اسناد ورکول کی په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړي دي، ماستریانې کړي دي، څونه ور باندې اغیز کولای شي او دوی څومره ناهیلي کولای شي؟ ځکه په پام استلا باندې کې موږ ګورو افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلک یو څلور پنځه کاله درس وایي فارغېږي، خو که څوک ماستری کوي نو هغه به اتلس کاله عمر ور باندې مصرفوي. دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي او ستاسي پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماستریانې کړي لام افغانستان کې دي څه ده؟
خدا دو اړخدار یو خو نوم مسله ده کنه چې کټول خلک ته موږ وایو چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس دوی په حقیقت کې نه ماستر کې نه ډاکټر کې. دوی مړه ده چې کته د یو ماستر د تپ یا د انجینری یا د حقوق یا د زراعت پوزیشن اخلي یو داس چاته ورکه چې هغه په زراعت او پټیب نه پويږي نو دا به د قران د سره حکم مخالف کوي ځکه چې امانتونه اهل ته وسپاري نو نو مې دا نه مهم نه دی مهم دا ده چې په دا ډیپلوم باندې به نه اهل خلق ته دا یو اهلیت ورنکي یعنی زه هغه نه ساده په دې نه نه مو ممې تور یعنی په دا مشخصه برخه کې نه پويږي او هغه وظیفه ورکول کیږي دا به جامع توان دی دا یو مسله دویمه یو مسله بل زه غواړم چې تاسو له درجو لاره نه وایم چې اسلام خو ډیر جامع دین دی کې ډیر واضح ټول شیان معلوم دي یو علم په هغه سطح دی چې سړی خپل خالق پیژني حلال او حرام پیژني او خپل ژوند طرز پیژني دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي که په جامع کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت دی دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین دی چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري هم دا ډول په جامع کې که 2000 یا زر یا 1500 د طب ډاکټرانو ته او په بیل بیل رشتو کې داخله جراحي بشوګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت او د جامع کې دغه ډاکټران نه او د ناروغي نه خلک مریضي سختي یا خپل نقص مرګ سره مخ کیږي بیا د ټولو جامع مسؤوله ده نو دا مکلفیت دی همدغه ډول انجینران څومره انجینران جامع ته پکار دي که موجود نه دا ټوله جامع په دې باندې مکلفه ده یعنی په دې صورت کې د جامع د ضرورت مطابق د دیني علماو شمیر او اندازه د طب د ډاکترانو شمیر د انجینرانو د خوخدانانو د رهبرانو د معلمانو د کارکرانو د امر اندازې نه چې کمی دا ټوله جامع کې مسؤوله ده او په دغه اندازه د دوی روزل فرض عین دي ټوله جامع باندې نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې د زمارت پیشنهاد ده چې دوی یوازې شواري خبرې نه چې په مستری چاته ورکو خوشاله شي یا دینی علماء ته چې شپه کال مدرسې ویلې د مستری سند یا ډاکټرا ورکی فوق ډاکټرا ورکی فقط کې هغه ته څه ګټه نه رسې یا هغه ته د کیسه مهارت ده چې وظیفه پیدا کړي او چې وظیفه پیدا کړي دوه فائدې به وکړي هم بزانت د مشخون چې بل بجرامې په پرمختګ کې برخه واخلي مون خو هیڅ کله نه ویل چې دینی علماء او د جماعتونو ملا امامان او متخصصین دینی ویاتې هم وي مګر په اندازه او کوم خبره چې کو د ټول ملت د رفاه لپاره کو که مونږ د 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډیره ښه خبره ده خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدای شي ضرورت لږ ضرورت دی دا یو لکه نوی زره به وزګار او بیکاره ګرځي او یو قسم بزن محروم احساسي د دې نظام سره به خدا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي په مقابل کې به شورش کوي مقابل کې به حرکت کوي نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک د قانونو کې څوک په بازار کې سودا راوړي څوک د کور تنظیم کوي دا ټول هم د یو کور باندې دا جامع یو فامیل دی لوی فامیل دی دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته او دا وایي باید کیسه وکړم ځکه کدي خاني مې باید مسلکي دي خاني کارګری مسلکي کارګری ګډریوري مسلکي ډریوري هم د سکه موټر سازي یا کمبل تخنیکی مسلکي او کاور اول یو شتم پیړی کې د ټول نو مهم وس ټکنالوژي او ساينس ته کته دي نه علم کېږي او متخصص کېږي هم په ساينس او ټکنالوژي باید کې مو چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعہ خلکو ته ورسېږي
مننه شینواره صاحب چې
نن دا خبره انده چې دوی د پلان نو مخې مخې ورشي
مننه کور ودان شینواره صاحب لرن تاسو ته راځم ایڅق صاحب لرن تاسو رستې خبرې اورم پلان لو کې راټوي چې وخت ډیر کم ده ایڅق صاحب که ما غوړی میرا باندې
مسئله او پېښته ځوان زه څو پیشنهادات لرم هله ده چې بله بله تاسو ښاګ
زه
پېښته مسئله او پېښته ځوان د افغان ټولې یو څو پیشنهاد لرم اول پیشنهاد مې دا ده ګوره زه نه تنها اکثریت افغانان محصلین افغانان چې ځوانان دي هغه توقع دا ده چې ګوره موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډېر ښه کار دي اصلاحات راوستل سي وزم په وخت یو شی چې قابل د اصلاحي دغه د بینوړن خو اشتباه کرده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% شپته فیصد یو نیمګړی ساختار چوکار د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو مثلا ډیر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو ځوان به 12 کال مکتب وای به 4 کال پانتود وای به 2 کال ماستری یا ډاکټرا ویل به هغه خپل درجه خسته او واقعا یو قدر به کېدی یعنی جامع به نه خاطر نه وړه نو هیله مدغه د دوی نم کوشش وکي چې دغه سخته شل کال کې چو دا کای اصلاحات پکې راوړي خدا ډول چې دوی رس مطلق دا د بین ولې سدا اشتفا کار د زما په نظر مخالف بل دلیل لاندې خواهش او هیله مدغه هغه څوک چې بله بله بل بل د خواهش مې دغه هغه څوک چې ګوري اهل اهل د خبره کوشش دی وکي دغه څخه به مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه او ډېر ساده نمونه او مثال کولای سم مثلا د همسایه ممالک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه چې ان شاء الله د
کومري امارات په دغه حال په کور ودان شو دی اوسې وخت وخت ډېر کم د چنه شو کولای هغه د نور ملمنو ته مور شو له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او له تاسو قدرمنو ملمنو چې مثلا په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت په خاني مرستيال ابراهیم شنواری د پانتون استاد بلارم عمر په روسي کې د پانزي محصل حکمت اساقزي او په هین کې د پانتون محصل هلال محبت نه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې زما ملمنه شوي له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه او له هغه دوه ملمنو بخنه غواړم چې نشکول د وخت د کمښت له امله دوی ته ورشي او د دوی رسته خبري واخلو تر بلې خبرونه خې چاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر دلداریم لا پختیا ولې د چمکنی ولسوالۍ څخه د طالبان کوم اقدام کړی دی کنه؟ د زخپل هم ته اید کوم چې ډیر ښه اقدام یې کړی ځکه زه هم د مدرسې ولایم زه دا ته اید کوم چې بس ښه کاری کړی دی.
سلامونه رفیع الله یم لا پکتیکا ولایت نه. دا پیغام خو د لسانس زونانو په فکرونو باندې منفي تاثیر کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه زده کړې په مدرسو کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړې نه ترلاسه کیږي. نو موږ نشو کولی چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیال سو یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولی شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړې ترلاسه کول مهمه ده ترڅو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد درکول کیږي دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد درکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسیږي، علم او اسلام ته خدمت کیږي، او قران ته خدمت کیږي، خو دا داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغه ته د سند ورکول شي، هغه ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایم ته لیسانس یا د ماشری سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه وي، او نه تعلیم به نه کړی، دغونه پوهه به نه وي، د ماشری په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه وي، دا خلکو ته دغه شانتې سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یاشم خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه به سمه نه وي.